وخت د سهار لس بجې سپیز عبدالحی کاکړم په یو بل غړی کې هرکلی کوم. پاکستان د ځینو نور افغان طالب بندیانو په خوشی کولو سلا سوی، آیا دا ګام به افغانستان د سولې په پروسه کې ګټه ولري او کنه؟ دا به په یو مرکه کې چیرو. ملګری ملتونه وایي په خیبر پښتونخوا کې په یو لک کې څه د پاسه 2500 میندې د ماشوم د پیدا کېدو په وخت مري. د دې ترڅنګ د افغانستان او پاکستان په اړه رپورټونه لرو. د باختر ستوري اونس پروګرام روانه کړی پای ته رسوي. خدا به هر څه وروسته یې پایل بل خبرونو کو بشر غواښ په خبرونو وړاندې کړی.
د پاکستان وزیر اعظم افغان خارجه وزیر سره ملاقات کې د ترهګرۍ په وړاندې پر شریک کار ټینګار کړی دی. امریکایي پولیس وایي دوه پاکستانی نژاد امریکایي وروڼه یې د ترهګرو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. او امریکایي سینټ پر ایران د اټومي پروګرام له وجې د نوي بندیزونو منظوري ورکړه. دا هم بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم افغان خارجه وزیر سره ملاقات کې د ترهګرې په وړاندې شریک کار باندې ټینګار کړی. د پاکستاني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف له دفتره خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغانستان کې ثبات د پاکستان داخلي امنیت لپاره ضرور دی او دواړه ملکونه باید د ترهګرې او نشې موادو د سمګلینګ د مخنیوي لپاره شریک کار وکړي. دا خبرې د پاکستان وزیر اعظم د افغان خارجه وزیر زلمی رسول سر اسلام آباد کې کړی. پرون رسنیو داسې رپورټونه خبر کړل چې پاکستان ته د افغان خارجه وزیر زلمی رسول د سفر په محل پاکستان وعده کړی چې ځینې افغان طالبان به خوشی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کر پرون د خپل افغان سیل سره تر ملاقات وروسته وویل موږ د قیدیانو د مسلې د حل لپاره د شریک کمیشن په بیا فعالولو رضا شولو. موږ دواړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون متن یو بل ته ورکړ او د افغان پلاوی سفر د همدې تړون په اړه د خبرو د پیلیوه برخه ده. پاکستان لنډه موده وړاندې نه طالبان مشران خوشی کړي وو او وعده کړی و چې د لړکې وخت خپل همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د پاکستان د دغه ګام ستاینه او د لا نورې همکاري غوښتنه وکړه. امریکایي پولیس وایي دوه پاکستانی نژاد امریکایي وروڼه د ترهګرو سره د همکارۍ او امریکا کې د پراخې تباهۍ د وسلو د استعمالولو د چل جوړولو په تور نیولې دي. فلوریدا کې نیول شوی دا کسان 13 کلن شهریار علم قاضي او 40 کلن رئیس علم قاضي نومیږي. د امریکایي پولیسو په وینا دوی د پراخې تباهۍ د وسلې لاسته راوړلو لپاره پیسې لګولې او په دې لړ کې ځینې خبرې او سفرونه هم کړي. چارواکو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی خو ویلي دي چې د دې پاکستاني وروڼو لخوا ممکنه خطرې په پوره توګه له منځه وړي. ناټو او افغان ځواکونه افغانستان کې یو افغان کس طالبان ته د پیسو برابرولو په تور نیولې دي. دا کس محمد قاسم نومیږي او پر ایران او پاکستان کې د خپلو صرافیو له لارې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو د برابرولو تور دی. جنوبی افغانستان کې نیول شوی صراف محمد قاسم د امریکا لخوا په دې تور چې د افغانستان په هلمند کې یو طالب قومندان ته پیسې برابرولې لاوړ د مخه د بندیزونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې پر 40,000 کورنیو باندې د ژمي د یخنیو څخه د بچ کېدو لپاره مرستې ویشلې دي. دغه اداره وایي دا مهال په افغانستان کې د جګړو له کبله 40,000 کسان بېځایه شوي دي چې د ژمي په سختو یخنیو کې مرستو ته اړ دي. افغانستان کې د یو یونیسیر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې بیان نادر فرهاد وایي
یونیسیر د طرف نه څو کال تقریبا 40,000 کورنۍ له دې ژمنۍ مرستې نه مستفید کیږي چې شمېر یې تقریبا 260,000 افغانان ته رسیږي او زیاتره هغوی افغانان دي چې بېوزله یې له ایران او پاکستان نه بېرته راستانه شوي.
د نادر فرهاد په وینا چې دوی به د مرستو د ویشلو لړۍ کابل کې هم شروع کړي. ځینې بې کوره شو کډوالو تور لګولې او چې دوی ته سمې مرستې نه ورکول کیږي. خو د نادر فرهاد په وینا دوی به د مرستې ضرورتمندو کسانو ته خامخا ورسي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا سنټ پر ایران د نوو بندیزونو منظوري ورکړه. د امریکایي سنټ لخوا په منظور شوو بندیزونو کې د ایران په انرژي سمندري بندرګاو د سامانونو وړلو راوړلو د تجارت په برخه کې پابندیانې لګول شوې دي. له دې وړاندې هم امریکا د ایران د اټومي پروګرام له وجې پر ایران سخت اقتصادي او تجارتي بندیزونه لګولې دي او هغه بهرنۍ کمپنۍ چې د ایراني کمپنیو سره کاروبار کوي د بندیزونو لاندې راځي. بلخوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي هیله لري چې له ایراني چارواکو سره په تهران کې کتنه بعد د ایران د اټومي بحران د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې پیاوړې کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA او ایران ترمنځ به د دسمبر په 13مه نیټه غونډه کیږي. د یو بل خبر تر مخه ایران ویلي چې پر خاوره به یې پوځي برید د یورینیمو د غني کېدو مخه ونه نیسي. یورینیم د اټومي وسلو جوړولو لپاره ضروري ماده ګڼل کیږي. د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې IAEA کې د ایران استازي علي اصغر سلطانی ویل چې که پر ایران برید وشي او د یورینیمو غني کولو مرکزونو ته زیان ورسیږي نو بیا به له سره جوړ کړي خو خپل پروګرام به له منځه ونسي. پر ایران تور دی چې غواړي اټومي وسله جوړه کړي خو ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو هدفونو لپاره دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا بشیر غواشه ز خاورې دل په دې غړي کې درته دا ریپورتونه وړاندې کوو. پاکستان او افغانستان د بندیانو د کمیشن په بیا فعالولو باندې سلاسوي دي او د افغان طالبان خوشی کړي پاکستان هم دي او د بندیانو په خوشی کولو سلاسوي هم دي. آیا دا ګام به د افغانستان د سولې په پروسه کې ګټه ولري؟
سولې جوړول لپاره د اعتماد جوړول لپاره حتی دا کوچني قدمونه بیا ډېر اثر کولای شي. یعنی مثبت اړخ ډېر دي نسبت دې ته چې منفي اړخ ته موږ افامو.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو پر ثقافت جوړ شوی درې ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلی. په دې موقع څه احساس شو؟
زمونږ عوامو د شعوري بیداری ورکو چې زمونږ صوبا زمونږ روایت زمونږ پښتو زمونږ پښتونولي دا خو د امن د مینې او د ورورولۍ درس ورکوي. نو د دې انتشار نسبت ځان سره کول نه دي پکار بلکې دا د پښتونولۍ د دایرې نه وتل دي.
او په اونیز پروګرام باندې ستور کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتنو د پښتو نثر په اړتیا او اهمیت هم یو رپورت واوري.
نو کله چې نثر ډیره زیاته ترقی وکړي نثر کې موږ خبرې وکړو تخلیق تحقیق تنقید درې وړه شوبې او دا را مستشي نو زبون دا شعر چې دغه ډیره زیاته ترقی وکړي.
د شام او افغانستان په اړه باندې هم رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونه پایل هم د پاکستان او افغانستان له اړیکو څخه. لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون ماښام د پاکستان له وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره لیدلی او راجا پرویز اشرف ویلي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا تیر سفر وروسته اوس سوي خبرې په عملی توګه باندې پلي کیږي. د پاکستان او د افغانستان د بهرنی چارو وزیرانو پرون سره لیدلی او خبري کانفرنس ته کډوس پاغه کې د پاکستاني رسنوي په وینا باندې د ځینو نور افغان طالب بندیانو په خوشی کولو هم دوی سره سلاسوي. د پاکستان د وزیر اعظم او د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر زلمی رسول ترمنس په سوي ملاقات معلومات می په اسلام آباد کې د مشال همکار ریاض مزخیل اخستی.
د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول بیگا د پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات وکړو. دغه دوران چې کم یو ورځنی سفر کې کمی خبرې شوې وې کمی مفاهمت باندې کم سره شو په هغه چارو باندې خبرې وشوې د دواړو ملکونو په امنیت او د شانتۍ په تجارت او په نورو چارو باندې هم خبرې اترې وشوې. دې دوران د وزیر اعظم وینا وا چې یو پرمن افغانستان په خپل د پاکستان په ګټو کې دی د شانتۍ چې د افغانستان د ترقی لپاره د افغانستان د امنیت او کلری لپاره پاکستان څومره هم کردار ادا کولی شي نو هغه به ادا کوي او تر اوسه پورې د خپل مثبت رول ډیر په خشان ادا کړی هم دی. د دې وینا و چې د سلاودین ربانی چې کومه د اصول علی شورا مشر د هغه چې کومه دوره شو وړاندې ورځو کې نو هغه ډیر کامیاب وګرځول او ویل چې د دغه رستو کم چې عملی اقدامات پکارو هغه عملی اقدامات پیل شوی دي د افغانستان د امن مفاهمت او کلری د لپاره دغه هند وزیر اعظم دا هم وینا وا چې ترهګره او نشئی ستو کو پرنګ دا وخت مختلف مسلې چې دغه دوه ملکونو ته مخه ده او باید چې دغه مسلې په شریکه سره ختم کړي شي د دې په شریکه سره مقابله وشي.
ریاض مسخیل ک سهم دا مرچ رپورت کړي د کتا صبح هم لښ دا خبره په لنډو کې تکرار کړي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په څه سلسله سوي وو؟
بالکل پرونو خبرو کې چې کم تر ټولو لوی خبرونه یو خدا وا چې کم د کیدیانو د دوه ملکونو د کیدیانو د خوشی کولو لپاره کم کمیشن او مشترکا نو د دې وینا و چې دغه کمیشن با فعالیږي دغه کمیشن به اوس عملی شي. دغه کمیشن کې طالبان هم دي چې کم په دوه ملکونو کې یا په پاکستان کې خصوصا د افغان طالبان کې دي. د دې سره سره چې کم په افغانستان په باګرام کې یا په نورو جیلونو کې پاکستانی طالبان یا عام خلک چې کم کېد دي نو دغه کمیشن کې بدغه ټول خلکو د خوشی کولو لپاره خبره اترې کیږي. دغه شان په تجارت باندې هم خبره وشوه چې پاکستان با د تاجکستان او بیا دغه شان ته منځنی اسیا ته خپل تجارت غزي دغه شان ته چې کم د سکالرشپ خبره چې وزره طالب علمانو ته د افغانستان سکالرشپ ورکي.
لکه څنګه چې تاسو له ریاض مسخیر واوریدل د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول سره د لیدو پر وخت دا خبره کړې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا صلاح الدین ربانی د سفر وروسته چې کومې ژمنې سوي په هغه کې عملي ګامونه اخیستل سوي دي. د اشاره د نه افغان طالب بندیانو د پاکستان له لوري خوشي کېدلو ته وه چې دا اوس نور هم په دې باندې خبرې روانې دي چې نور طالبان هم خوشي سي او رسنۍ وایي چې پاکستان سلاسوي چې نور افغان طالب بندیان هم خوشي کی. خو دلته پوښتنه دا ده چې آیا خوشي کېدونکي طالبان به د سولې په پروسه کې برخه واخلي او کنه، او هغه طالب مشران چې خوشي سي په دې ډله کې نفوذ لري او کنه. پاکستان ولې غواړي اوس افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي؟ همدغه پوښتنې صالح محمد صالح له سیاسي چارو کارپوه سید اعظم سره کړي، خو په سر کې همدغه ځینې پوښتنې چې آیا د طالب مشرانو خوش کېدل د سولې له پروسې سره مرسته کوي او کنه.
ولې نشه کولای؟ زه فکر کوم چې دا اعتماد جوړونې لپاره بیلابیل اړخونه په منځ کې چې بیتمادي موجوده ده، دا غي اعتماد جوړول لپاره داسې اقدامات د هرې سولې په پروسه کې په نړۍ کې دا تجربه سوي دي چې موثر واقع سوي دي. دا که په شمالي ایرلند کې و، دا که په اسپانیا کې کوم ستونزې وجود لري، د باسک او د اسپانیا د حکومت تر مابین او یا د نړۍ په نورو سیمو کې چې پېښ سوي دي، هر وخت مخالف اړخونه چې غواړي چې سولې خواته مخه کې د اعتماد جوړول د لپاره او شخړې د حل لپاره د لار جوړولو لپاره همدا اقدامات کیږي چې یا بنجان خوش کیږي، خصوصا د حکومتونو د خواڅخه ځینې امتیازات په شکل یا جوړجاړي د لپاره دا اقدامات ډېر موثر وکړي.
خو کسان چې لکیږي تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې له دوی څخه هم کوم ژمنه اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې لکیږي په خپل چرواکي هم نه پوهیږي چې دوی به څه کوي. آیا بیرته به طالبانو ته ځي، له افغان حکومت سره به یو ځای کیږي، د سولې خبرې به مخته وړي، او که نه بل لوري سره به یو ځای کیږي، د خلکو سره به ګونګه مسله اوس هم جواب پاتې ده؟
زه په دې مطمئنه نه یم چې دغه محدود اشخاص چې فکر کوم نه کس او لس کس چې د دې د خوش کېدو سره به د طالبان پر تاریخ باندې او یا د دې احتمالي فعالیتونه چې ممکن بیرته د غو سره یو ځای شي او په جګړیزو فعالیتو کې دي برخه واخی، دا څونی مسؤلیت ولري؟ ولې د سولې جوړولو لپاره، د اعتماد جوړولو لپاره حتی دغه کوچني قدمونه بیا ډیر اثر کولای شي؟ یعنی مثبت اړخ ډیر دي نسبت دې ته چې منفي اړخ ته موږ پام وکړو.
هم بهرنیز وکونه هم افغان حکومت او هم نړیواله ټولنه پر دې باندې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید افغاني وي. پاکستان ولې په دې پروسه کې زیات ونډه او زیات امتیاز غواړي؟
تر اوسه چې پاکستان هغه رسمي موقف اعلان کړی دی، هغه دا چې دی هم لکه نور اړخونه چې هغه امریکایان دي یا ملګرو ملتونه دي او یا نور دي چې موږ یوازې د بهیر سره یعنی د تفصیلات او اسانتیاوي برابرو، دغه رسمي موقف دی. ولی البته په افغانستان کې استخباراتي جنگ دی، د بیلابیل وادونه دی، بیلابیل ګټې دي، سیمهیز نړیوال او د نن په د افغانستان کې د نن مختلف ډلې او ټپلې دي چې دی هر یو د خپل نفو لپاره هغه خپل ځنګړي پالیسی مخته وړي چې په ظاهر ډېر موږ کېدای شي په پوسو یا نه سپو په عمومي صورت کې وګوري. د افغانستان جګړه یوازې کورنۍ اړخ نه لري، بلکې سیمه ییز اړخ هم لري، نړیوال اړخ هم لري. تابان دلته د سیمې وادونه، د نړۍ وادونه، بر علاوه د داخلي ډلو ټپلو خپلې ګټې منافع هم په جنگ هم په سولې کې ارزوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه سید اعظم او چې له صالح محمد صالح سره په دې خبرې کولې چې آیا د طالب بندیانو خوشی کول به په افغانستان کې د سولې پروسه ګړندۍ کې څه رول به ولري په دې خبري کولې.
دا مشال ریډیو ده.
ملګری ملتونه وایي په خیبر پښتونخوا کې په یو لک کې څه د پاسه 2500 میندې د ماشومانو د پیدا کېدو پر وخت مري. دوی وایي په د پیدا کېدو پر وخت باندې احتیاطي تدبیر او ځکار ناخلي او سهولتونه نوي. په دې لړ کې د دسمبر د 3 نیټې څخه بیا تر 8 پورې د مور او د ماشوم د صحت هفته منځل کېږي. له پېښور به د شبیر احمد جان رپورت واورو.
دا متحده قومونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف ته سورلاندې په جلوزو او هنګو بیکور شوي کیمپونو کې کارکونکي غیر سرکاري تنظیم سرډ چې په دا کیمپونو کې د زنانو او د ماشومانو په صحت باندې کار کوي وایي چې دوی د ځل د مور او د بچي هفته په دغه دوه کیمپونو کې مانځي. ځکه چې د دوی په وینا د 13 کالو راسي په ټوله قبایلي سیمه کې د څه قسمه ناروغونو د بچ کېدو کمپاین نه دی شوی. نو ځکه په دغه کیمپونو کې دغه زنانو او ماشومان د داسې قسمه سہولتونو سخته اړتیا لري. پیدا کیمپونو کې کارکونکي د زنانو د ناروغو ډاکټر نوشین وای چې په پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د پیدا کېدو نه پس د سلوختې د ماشومانو د مرګ شمیره ډیره زیاته ده. ځکه چې زنانه د ماشوم په وخت د بنیادی د صحت اصولونو خبر نه وي.
دې کې زموږ ملک ډیر ماشومان مري. هغه ریزن دا دی چې په دې عمر کې ماشومان تغټ غټ بيماريان نه خو دې عمر کې ماشوم ډیر نازک او د هغه خیال ساتلو لپاره یو خاص ټمپریچر پکاري ګرمایش پکاري. لکه هغه ماشوم چې کمه جوړ مورخه ته کې اگر ٹیمپریچر 38 ڈگری سینٹی گریڈ منگا خلق ٹول کلدا کارو کچھ ماشوم چھ پیدا شینو کی منگا ماشوم لامبو چھ منگا ماشوم لامبو منگا بس کارم والا اوکتا زکہ چھ تاس و ماشوم لا ٹیمپریچر ایون کپ گرمیانی سخت گرمیان دس بہت اے سی او پکی بہت نہ لگو او بیا این پس دو درز پس بیا اولام بئی
نما ول دا ہم وئی چھ د ماشوم پیدا کی دو پ وقت یواز پ خیبر پختونخوا کی ہر کال پ یو لکو کی 200 اویا میندے مڑ کی گی او د دے ہم ہٹ وجہ دا پیدائش پ وقت بے احتیاطی دا
د اگی دیر وجوہات تھی یو خزم ملک کی چکم ڈیلیوریز کی گی کور کے دایان یا ارد گرد خلق یا غیر ڈیلیوری کی ایک ڈیفرنٹ کمپلیکیشنز وشی بل منگا ملک کی غذائی کمی نہ پخزو کے ڈیرا جاتا او لک ٹور کے ذات چکم نہ گدے کنے کدا مرگن بچکول شو کدا ڈیلیوریز چکم نے کنا کم از کم کا اسپتال تا ارے وخزن شہر سے دے کچھ کم خپل علاقے کی ایل ایچ ڈبلیو دے ایل ایچ وی دا کنا دا غی پ نگرانی کی کدا اوشی کنا داریت منگا بیا مرا کو زول شو
دا تنظیم مشر خان محمد وای چے پ قبائل کے داسی اسانتیا گانے دے خلق تا نہ دی ملو ہم دا وجرا چے دی پ دوڑ کیمپونو کے دا مور دا بچی دا صحت دا ہفتہ مانجی
داشنته د اویرنس اکټیویټیز مونږ په کیم کې دندم کواله تک د خدای خلکو لپاره دا یو اپورتونټی شو اپورتونټی په دې سنس کې تر څو کال نه دلته کیم کې کار کو تاسو یقینو کې چې کله د خلک نوی راغی نو د کسلو ته به دا پته نه و چې زما د وایف چې دا پرګننت او کنه دا او نه به دی اغه ته الوی یو وخت تاسو راغی چې اغه او ما قصړی لګي او هغه خپل کورواله هسپتال تراولي ټکی لګي اغه ته ویکسین کوي کنه اسه خود دلته تکلیف په ولمن خو بلا تکلیف نه دي خو کفرس کړه د پوی په حواله باندې خبره ده شکر دې دا پوی پکړه
دا پی ڈی ایم ای دا قدرتۍ افاتونو د تنظیم صوبایي ادارې شمیرې ترمخه په جلوزو او هنګو به کورشوي کیمپونو کې دا وخت د 1500 سیوا د 500 کلن کم ماشومان او خوشا 2800 د ماشومانو ناروغ زنانه دي. دغه هفته کې به دغه زنانه او ماشومانو ته هر قسمه دارو او درملنې اسانتیاګان ورکړل کیږي. یادونه ولده چې د مور او د بچي هفته به د دسمبر میاشتې د 3 مینا تر 8 نیټې پورې په ټول ملک کې مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا هم د مور او د ماشومې د پیدا کېدو پر وخت ژوند د ژغورلو په اړه د یوې هفتې د لمانځلو په اړه رپورټ خو د ایډز په اړه یو رپورټ لرو. د ایډز د خپرېدو د مخنیوي د نړیوالې ډلې مشر وارن میچل وایي نړۍ د ایډز په وړاندې په مبارزه کې پر نوو لارو چارو غور کوي. خو د ښاغلي میچل په وینا دوه کاله مخکې د داسې کولو تصور هم نسو کېدلای. د مشال ریډیو خبریالي ډیزی سهندلر د وان میچل سره په مرکه کې د ایډز د مخنیوي پر وروستیو هڅو خبرې کړې. د دې مرکه پښتو ژباړې ته ورسي چې پښتنې داود خټک او جواب د فرشتہ جلالزی په ژغ کې دي.
ستاسو اداره وایي چې د ایډز په وړاندې مبارزه اوج ته رسیدلې، نو په دې برخه کې مهم پرمختګونه څه دي؟
په First and foremost, the fact that we talk about AIDS as openly as we do is progress.
دا چې موږ اوس په څرګند ډول د ایډز په اړه خبرې کوو تر ټولو مهم پرمختګ دی. د ننګ او تبعیض په څیر ستونزو سره لا هم مخامخ یو، یوازې زموږ کې حتی په ورځپاڼو کې په دې اړه خبرې نه کیږي. اوس وینو چې په دې اړه ښه رپورټونه، مرکې او بحثونه کیږي. دا چې اوس د دې اپیدمي په اړه په زغرده خبرې کولای شو، دا خپل یو ښه پرمختګ دی.
تیر
کال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې نړۍ باید د ایډز څخه پاک شي. آیا دا امکان لري؟ د دې مطلب څه و؟
The AIDS-free generation is very much around this idea of eliminating any new pediatric infections. And that's
La istakha da pake nare nazariyat rdira hada da maindo param ki mashuman ta da AIDS da khpredo da makhnimi par hatu sarkhi. Da Amerika mutahido yalatu ki ponadrat us da si yo mashum paida ki ji chi da mur panasti pa AIDS akhta sawawi. Pa Amerika ki da hamila maindo da darmalani da hatu pa paila ki da AIDS da khpredo pa makhnimi ki dumra par mukhtak sawai chi da bawar warna da. اوس باید دا ترلاسه کړو چې دغه تګلاره په ټوله نړۍ کې عملي شي. زموږ هدف دا دی چې تر 2015 کال پورې د هیڅ مور په نس کې د هغې ماشوم ته د ایډز د لږېدو خطر وجود ونه لري او دا په یو مخیز ډول له منځه یوسو. دا به د ایډز څخه پاک نسل رامنځته کړي.
Really eliminate pediatric transmission and that would conceptually give us an AIDS-free generation.
د دې وایروس د مخنیوي لپاره د واکسین د جوړېدو څومره هیله شته؟
3 years ago we had the first evidence ever that an HIV vaccine could reduce
درې کال مخکې دا شواهد ترلاسه شول چې د واکسین په مرسته کولای شي چې په ایډز داخته کېدو خطر 10% راکم کړو. البته دا ډېر لږ اندازه ده. موږ د دومره کمی اندازې پر بنا د ایډز د واکسین رواجولو ته اجازه نه سور کولای. خو دا هغه لومړني شواهد چې څرګنده کړ چې واکسین پرشتین ډول د ایډز په وقایه کې مرسته کولای شي. اوس د دغه اغیز د زیاتولو لپاره هڅې پیل
شوې. making that effectiveness even higher.
آیا د واکسین پرته د ایډز د ناروغي د لمنځه تللو امکان شته؟
Historically at least epidemics have only been ended with
دا تاریخي ارخه کې د توکتل سی یوازې واکسین کولای شي چې د ساري ناروغیو مخنیوي وکړي. د ساري ناروغیو ختمول وجده لاره ده، ځکه موږ او نور لشت لجد د یو پای لپاره د پایل په اړه خبرې کوو. د دې بحران پای ترسول د او چټکیته د رسیدو فکر
راکړي. idea of a tipping point
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو
سروي
په 28 منټه کم 3 بجو
اقتصادي نړۍ
په پوکم 3 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 500 بجو
د خیبر پښتونخوا په جلوزو کیم کمیشت کډوال وایي حکومت ورته ل یخ څخه د خوندیتوب لپاره هیڅ تنظیم نه دی کړی. خو بیا د صوبې افات د صوبې افات او د نظم اداره وایي پوره کوشش کوي چې کډوالو ته په دې لړ کې هر ډول اسانتیاوي برابر کړي. تفصیل ول اسلام آباد د رابیا اکرم پر رپورت کې وورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د باړی سیمې سره تعلق لرونکو شیرخانو ویل چې د جمی د موسم نه د بچکی دو لپاره دوی څه خاص تنظیم نه لري نو کورنۍ د کډاونو سره مخ ده.
یخنی دومره زیاته شوې چې په خیمو کې چې وګ به کې همدا سکه انسار لا مور شي په کې هغه لکه جن شي به کې لکه کمره چې په کمره کې د جمی گزارنه کې نو خیمه خو صرف د کپړې د افتاری کې بس گزاره وشي چې مونږ لکه یو داخمه چې لکه مونږ ته ملاو شي زړو خیمو د پاسه واچو نو کم اس کم د یخنی لگا گزارا تو کیوں کی بلکہ کم پیکج وی کیا گرم پیکج منٹ آ رہا کی لگا ریسر کمبل بھی ایسا سے نور سامان کوٹن وغیرہ
اختر محمد شیخ پل بچوں سرا جلوزو کڑوال کیمپ کی وسیع گی وائی چی موسم کی کم شدت را روان دے روزرانے ددی لوجی ڈیری پریشان دی
بندوبسم نہیں صحیح طریقے سے ہو رہا گرمائی میں نہیں نخام خاپ بچوں میں سر پری وزیر بیماروں قسم قسم بیمار ہے مرا پریشی لگا سیزن جمی رہے بندوبست نشته چې د جمی مقابله مونږ وکړو خشاکه مونږ په بیا اخلو بازار نه راوړو که نه یا داسې یونیفارم یا داسې جمی چې کم سامان وي هغه لا مونږ ته نه دی میلاو دې جمی ته.
یو زده کوونکي فضل رحمان وینا ده چې په خپل کلي کې هغه ته کله دا سوچ هم نه و راغلی چې یو کډوال کیم کې به خپل ژوند تېروي.
خپل وطن کې خو زمونږ دا حالات هېڅ کله هم نه وو او نه را باندې داسې تېر شوي دي لکه چې دلته را باندې کوم تېرېږي او نن چېرته داسې زندگی تېره کړې ده چې داسې یخنۍ کې به ژوند تېرو دومره مشکلات سره به زمونږ مخ وي مونږ هېڅ کله هم دا نه دي ویلي.
که یو خوا کډوال په کیم کې د ناکافي سهولیاتو په اړه پریشانه وو نو بل خوا ابراهیم چې د تېرو درې کالو راسې کیم کې ژوند کوي هغه د دې حالاتو نه مطمئنه ښکارېدو.
او چې کوم ژوند دا خلک دلته تېری دا ډېرې مجبورۍ تېری ولې چې دا خلک ټول بې وسه دي دلته چا واسته چا نشته او برحال دا د مجبورۍ سره به سم نه وم چې مجبوره شي دغه خبره چې مجبوري که نه هم شکریه نو بس شکریه دا کوو په دې حالات کې هم په دې وخت کې.
کله چې مشال ریډیو جلوزو کیم کډوالو ته د پیښو ستونزو په اړه د صوبایي افت او نظم اداره یا پی ډی ایم ای ویان عدنان خان سره رابطه وکړه نو نوموړي وویل چې دوی د هر کله په شان سخت کال هم د کډوالو لپاره د ژمي د موسم په اړه انتظامات کړی دي.
حکومت د دې موسم نه د بچ کېدو لپاره هم انتظامات کړی دي او په دې لړ کې نه صرف دا وینټرایزیشن کټس چې پاره کې کمبلې تولیانې بلستنې دا چیزونه شامل دي بلکې د دې نه علاوه چې کم د خیمو د پاسه یو بل یو سټرکچر دی دا چې یو د بل یو خیمه په جوړ کړی شوی دا چې هغه په دې یخ موسم کې به دوی ته ډېر ښه سهولت ورکوي او خیمه چې دی نو هغه به مقدور پر ګرمې ساتي. د دې نه علاوه مونږ د بجلی چې کم بندوبست نه هغه کړی دی په دې لړ کې مونږ پیسو تقریبا 15 کروڑ روپے چې دغه ورکړی دي چې بجلی چې دغه هغه مسلسل بحالي.
د عدنان خان په وینا چې د حکومت پوره کوشش دی چې سم رضایت اسانتیاوي کډوالو ته ورکول شي نو هغه ورته په خطر طریقه رسوي. رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان فیزای کمپنی پی ای ایل 15 دسمبر د بلوچستان له کوټې څخه د افغانستان کندهار ښار ته د الوتنو د پیلولو اعلان کړی. په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ړنګېدو وروسته دواړه هیوادونه په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري خو سره د حل کولو هڅې هم کوي. دواړه دوی د ترانسپورت په برخه کې ماړي کې پراخول غواړي. اهمیت یې څه دی او ستونزې څه دي؟ رپورت په اورو. پاکستان او افغانستان په 2018 کال کې د ترانسپورت یو تړون لاسلیک کړی و چې وروسته د دې تړون له مخې له پېښور جلال آباد پورې د بسونو تګ راتګ پیل شوی و. له سفري بسونو پرته کارپوهان دا فکر کوي چې دواړه هیوادونه په نورو برخو کې یعنې د هوایي لارو او د ریل ګاډو د لارې له یو بل سره په تګ راتګ کې زیات امکانات لري. په پېښور کې د پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر ډاکټر یوسف مومند د دې وجه دا شایي.
افغانستان والے سمر خلق دی دے افغان ور نفس تو پاکستان کی زندگی کئی دیر زیادہ ریفیوجیز پاکستان ترا غلی دی اغا اسم پا پاکستان کی دی زکا چی دائی ملک کے حالات اسم ٹک نے دی نو ٹک دے چی امریکہ یا نیٹو فورسز را غلی دی وہ حالات آغا شان پہ ٹک نے دی نو اغی اسم دائی فیملیانی دی دی اپا پاکستان کے زندگی تے رہی نو اغا خلق ہم زی رازی نو دا چی ہر سمر خی موثری او دا روڈ لنک او ریلوے لنک ہم پکار دے چی جوڑ شی او ہوائی سفر ہم دے
هر ورځ په زرګونو افغانان د تورخم او چمن سرحد لاري پاکستان ته ځي راځي. که څه هم د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بس سرویس ته خو دغه اسانتیا بیا د کندهار او کټې ترمنځ نسته. د کندهار ولایت د ترانسپورت د ریاست عمومي رئیس حاجی نجیب احمدی وای دوی د پاکستانی چارواکو سره په رابطه کې دي چې د دواړو ښارونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ پیل شي.
دغه په خاطر چې دواړه حکومت د ګرافتامه د دواړو د هوښی موږ د پاکستان جنرال کونسل سره تقریبا د ابریزي د مس ملاقات شوی دی او دوی مو رسمي را دعوت کړی دی له کندهار ولایت او حالت په یوه دمو زوري چې باید کندهار څخه کوچ کړي د کوچ څخه کندهار ته بریښ او درې لوی مشران باید فعال شي او هغه کوم کویدات کوم شرایط باید وزکی د دواړو جنبه ترمنځ باید وځي شي چې دې دی یو حاجه تر مو سره موافقه وکړي.
خو له سفري اسانتیا او پرته لوی ټرکونه او ګاډي هم افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي توکي اوړي راوړي. دا شان څو کال وړاندې د پاکستان د هغه وخت فوجي ولسمشر جنرال مشرف منځنی اسیا ته د رسیتو په خاطر د افغانستان د لارې د ټرین د پټري د غزولو اعلان کړی و. خلاتروسه په کیڅه پرمختګ نه دی لیدل شوی. خو د بلوچستان د ترانسپورټانو د اتحاد مشر صورت خان کاکړ بیا وایي چې باید د ټرین د پټری پر ځای د لاریو د تګ راتګ په برخه کې د امنیت او سرکونو د شکولو مسلې ته زیاته پاملرنه وشي.
ترانسپورټیشن د لاري د کوم شته د روټ د ترانسپورټ د لاري د بس د موټر د دې فعالیت د سمبالېدو دغه نه لري پوکیت نه لري، نو هغه به د ریلوې د لارې هېڅ امکانات نه لري. حالانکه د چمندر بارډر پورې خاص و بارډر ته ولاړه د ریل پټلۍ سره د ریل سټېشن سره په خپله دننه په پاکستان یو فعاله اداره وه پاکستان ریلوې، هغه دا وخت بالکل ناکامه ده، په نقصان کې روانه ده. مزید زره یله نن درم د پاکستان څخه چاغې د ریلوې د لارې د دې ترانسپورټیشن یو بندوبس وکړي.
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې اوس هم په پاکستان او افغانستان کې ډیری خلک د ترانسپورټ له سهولت څخه محروم دي، نو د دې لپاره باید دواړه هیوادونه په رسمي چوکاټ کې د ترانسپورټ اړیکې پراخ کړي.
د پاکستان او افغانستان د ترانسپورټ په برخه کې اړیکې رپورټ موریدي او سملستنې بجې سوي دي. بشیر غواش په د خبرونو لنډې وړاندې کړې.
د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات کې د ترګرې په وړاندې پر شریک کار ټینګار کړي. امریکایي پولیس وایي دوه پاکستانی نژاد امریکایي ورونه یې د ترګرو سره د همکارۍ او امریکا کې د پراخې تباهۍ د وسلو استعمالولو د چل جوړولو په تور نیولې دي. افغانستان کې یو افغان سراف طالبان ته د پیسو برابرولو په تور نیول شوی دی. امریکایي سینټ په ایران نوي بندیزونه لګولي، بلخو ایران وایي پر دوی پوځي برید د دوی د اټومي پروګرام مخه نشي نیولی. امریکا د اسرائیل لخوا د بیت المقدس په ختیځ کې د نوو کورونو جوړولو پلان غندلې او د ملګرو ملتونو مشر وایي شام کې له شلو میاشتو راهیسې روان تشدد څخه خفه کړی دی.
له بشیر غواشمو د خبرونو لنډیز واوریدل. د پاکستان د نن ورځې مطبوعات په خپلو اداریو کې چلی کی سراج زهیر زخبی واورو.
مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې کې په مولا نذیر د شوې حمله حال راغستی دی او وایي چې مولا نذیر اول د بیت الله ملګری وو، خو کله چې د تحریک طالبان ترمنځ اختلافات رامخې ته شول نو مولا نذیر د حافظ ګلبادر ډله کې شامل شو. ادارې وایي چې د مولا نذیر ملګری د دغه حمله شک په تحریک طالبان ظاهروي او دغه ترس کې یې د تحریک طالبان دوه کسان وژلي هم دي. ادارې وایي چې د دې اختلافاتو مقصد هر څه وي خو ګټه به یې حکومت ته رسي. چې یو خورتا دغه سیمو کې د کاروای ځای میلاو شو او بل دا چې خپلو کې د جنگ د لاسه به طالبان ډلې کمزوري هم شي، نو داسې حالاتو کې حکومت لا د دې صورتحال ادراک پکار دی چې د ترهګرۍ د ختمون او سیمه کې د امن راوستلو لپاره لار هوار شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پاکستان کې د نو ډیمونو جوړولو سلسله د ډېرې مودې راهیسې په ځای ولاړ ده او د منګله ډیم او تربیلی ډیم نروستو یو ډیم هم نه دی جوړ کړی شوی، د کومې نه چې ارزانه بجلی او د وبخور لپاره اوبه ترلاسه کړی شي. ادارې لیکي چې همدردي سستې لوجې په پاکستان کې د توانای بحران پیدا شوی دی او دا داسې بحران دی چې لکبل یې ټول اولس متاثر شوی دی. کارخانې بندیږي، سرمایه بهر ملکونو ته روانه ده او بیروزګاری ورځ په ورځ سیوا کیږي. د ادارې په وینا چې ویل کیږي چې بهشا ډیم باندې کار روان دی نو په هغې خو به ډیر وخت لګي او بل کالاباغ ډیم دی نو په هغې هم د پنجاب نه علاوه ټول صوبې اختلافات لري او هم په دې جا موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو سره سم دا منصوبه ختمه کړه. خو د دې منصوبې نوې پړاو هغه وخت را مخې ته شو کله چې د تیر زیارت پورز لاهور های کورټ حکم ورکړ چې دا ډیم دی جوړ کړی شي. اداري وړاندې لیکي چې د های کورټ د حکم وروسته په سیاسي حلقو کې په دې بحث شروع شوی دی او د عوامي نیشنل ګوند او د پیپلز پارټي غړو په دې سخت ردی عمل ښکاره کړی دی. اداري اخیری کې لیکي چې پکار ده چې په دې منصوبه باندې د اوبو د ماهرینو رائے واغستې شي او دغه رنګ دی دا معاملہ پارلیمان ته وړاندې کړی شي او پارلیمان دې په دې یو کمیټي جوړ کړي چې پکې د سلور وانو صوبو د اوبو ماهرین شامل وي او د هغوی د فیصلې پر رڼا کې دې وړاندې کړن لار خپل کړی شي، نو هله به ممکن شي چې دا معاملہ پای ته ورسی.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات احمد شاه اعظم وړاندې کوي. اکانومیست مجله لیکي د پاکستان په 13 کروڑ آبادی کې 3 کروڑ شیګان دي، خو په 2012 کال کې پر دوی په ټول هیواد کې د سختري زور لخوا بریدونه سوي او په سلګونو وشل سوي. بلخوا برطانیه ورسپانه ګارډین لیکي د برطانیې د دفاع وزیر د زیارت ورځ هغه پلان درولي چې له مخې به د برطانیې ځواکونو لخوا نیول سوي مشکوکه یاغان افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېدل. مقالو
لنډیز احمد شاه اعظم وړاندې کوي.
اکانومیست مجله لیکي د پاکستان په 3 کروڑ آبادی کې 3 کروڑ شهیدان دي، خو په 2012 کال کې پر دوی د کراچي په شمول په ټول هیواد کې د سخدریز ډلو لخوا بریدونه وسول، چې زیاتره ډلې د پاکستان د امنیتي ادارو سره پخوانی اړیکې لري. پر شهیدانو تر بمی چاودنو وړاندې وژونکو ډلو په کراچي او کوټه کې یو شمېر شیعه ډاکټران، وکیلان، مسلکي او تعلیم یافته کسان په هدفي وژنه کې په نښه کړل. د دې سربیره په غریزه سیمه گلگیت کې په وار وار مسافر لبسونه راکشته سوي او د شیعه په حیث تر پیژندلو وروسته وژل سوي دي. بلخوا په کراچي کې شیعه وسلوالو په کمه پیمانه سنی فعالان هم ووژل، خو زیاتره وخت دا وژنې یو اړخیزه وي. د یو ناپیلي څېړونکي حسن مرتضی مطابق په روان کال کې 4,450 شیعګان ووژل سول، چې د 2012 کال په پرتله شمېره دو چنده ده. مجله لیکي دغه تشدد د زیاتو وژنو په وجه د ذکر وړ نه دی، بلکې تر دې شاته نور ډیر څه پټ دي، لکه د سختریزه شیعه مخالف وسلوالو ډلو له پاکستانی طالبانو سره اتحاد جوړول، دغه سنی سختریز ډلې د پاکستانی پوځ واک وګواښي او له القاعده سره ملګرتیا وکړه او ژمنتیا شي چې پر پاکستانی ریاست به بریدونه وکړي. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي د برتانیې د دفاع وزیر فیلیپ هاموند د زیارت په ورځ هغه پلان درولی چې لمخي باید د برتانوي ځواکونو لخوا نیول سوي مشکوک یاغیان افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېدل. نوموړي ویره څرګنده کړې چې کېدای شي افغان ځواکونه دغه بندیان شکنجه کړي او ناسم چلند ورسره وکړي. د دفاع د وزیر وکیلانو د زیارت په ورځ هایکورت ته وویل چې نو ترلاسه سوو پټو معلوماتو نوموړي په دې رضا کړی چې د بندیانو سپارل ودروي، که څه هم برتانوي چارواکو ویلي و چې په افغان زندانونو کې حالات اوس بهتره سوي دي. په هایکورت کې د زیارت په ورځ تر هغه وروسته اوریدنه پیل شوه کله چې یو 24 کلن افغان سردار محمد شکایت وکړي چې نوموړي په 2010 کال کې هغه وخت د برتانوي ځواکونو لخوا ونیول سو چې په خپلو پټو کې کار کوي. نوموړي تور ولګوي چې ډیر زیات ووهل سو چې اقرار وکړي چې د طالبانو غړي دي او بیا وروسته په لشکرګاه کې افغان ملي امنیت ته وسپارل سو. ورځپاڼه پر مخ لیکي که څه هم د برتانیې د دفاع وزارت هغه پټ معلومات څرګند نه کړل چې لمخې هاموند د افغان بندیانو سپارل درولې دي، خو نوموړي په دې لړ کې یوازې د یو شاهد بیان عدالت ته وړاندې کړي چې 2 کال مخکې ورڅخه اخیستل سوی وو او پر هغه د دفاع د وزارت د مشر چارواکي بیری برټن لاسلیک هم سوی وو چې د برتانوي ځواکونو د عملیاتو د قانوني جواز د باوري کولو چارې په غاړه درلودې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
وسم شام ته زو د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون پروند ویلو چې په شام کې شل میاشتې کړکیچ د وحشت او تاوتریخوالي نوي او ويرونکي لوړې درجه ته رسیدلی دی. د شام پروان کړکیچ کې 40,000 کسان وژل سوي چې ډیری پکې عام خلک دي. نړیوال استازي لخدار ابراهیمی هم د شام پر شکړې اندېښنه ښودلې ده. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې ریپورت صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او نړیوال منځګړی اختر ابراهیمی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې دروند پاتون پاړه خبري وکړه. په سوریه کې پرونه شخړه کې 40,000 کسان وژل سوي چې اکثریت ملکیان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل د بیرحمانه وژنو له کبله وحشت ځپلې او خوشنۍ ساوي دی. بان کی مون ویل د روان میلادي کال په لومړیو کې به د کډوالو اوسنۍ شمیر له 4,00,000 څخه او کوتا زیات سي. په همدې حال کې ابراهیمی عمومي اسمبلی ته ویل چې د سوریې شخړه په وروستیو کې پراخه او شدیده سوې ده.
ملیټری کانفرنټیشنز ان سوریا هاف کنټینیوډ انابېټر.
په سوریه کې پوځي مقابله لکمیدو پرته روانه ده. په حقیقت کې جګړه په جغرافیایي لحاظ تقریبا د سوریه ټولو برخو ته پراخه او ډیره شدیده شوه. راپورونه وایي چې په تیرو څوونو کې حکومت زد ځواکونه ځینې سیمې نیولې دي. ابراهیمی دا هم ویل چې سوریه د یو ناکام هیواد له خطر سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د یو پراخ سلساتي ماموریت لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي.
Any peace process must include necessarily a binding agreement on
the هر ډول تاوتریخوالی د دریدو لپاره د اصول په هر ډول پروسه کې باید خامخا یو لازم الاجرام موافقه هم شامل وي. لکه مخکې چې ما ویلي د خکیلو ډلو ترمنځ باور نشته. د جګړې د درولو لپاره باید یو قوي خپلان شوی څارونکی سیستم برابر شي. داسې څارنه د یو پراخ او غښتلي سولساتي ځواک لخوا تنظیم شي.
طبیعي ده چې دا د امنیت شورا له پریکړې پرته نه عمل کیږي.
په همدې حال کې دولتي جنگي الوتکو پروند د مشق د هوایي ډګر لارې ته نږدې د یغیانو اهداف بمباري کړي دي. د سوریې لپاره د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز په لندن کې دی وایي له پلازمینې څخه د دمشق تر هوایي ډګره پورې غځېدلی سړک تر یو ورځنۍ جګړې یو ورځ وروسته پرانستل سو. د هغې جګړې پر مهال پر یوه بس موټر چې د هوایي ډګر کارکوونکي پکې وو یو توغندی ولګید او دوه کسان یې ووژل. ملګري ملتونه وایي د دوی څلور کارکوونکي د پنجشنبې په پیښه کې ټپیان سوي دي. ځینو امنیتي چارواکو چې نمونه نه دي اخیستل سوي ویلي د لبنان پولې ته څیرمه په تلخ کلخ ښارګوټي کې دولس تنه ځوان رضاکاران چې د لبنان د ترابلس ښار اوسیدونکي وه پرون وژل سوي دي. ورستی تاوتریخوالی تریوه هدا د نړیوالو الوتنو مخه نیولې ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري یونیسیار وای په لیرو پروتو سیمو کې د افغانستان په لیرو پروتو سیمو کې په 40,000 کورنیو باندې د ژمنیو مرستو ویش پیل کړی دی. دغه دروایي د مهال په افغانستان کې د جګړو له کبله 40,000 کسان به کور سوي دي. یو ځل بیا د سالیو متصالی رپورت ته ورشئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي دغه ژمنۍ مرستې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په همکاري ویشل کیږي. په وروستیو کې له ایران یا هم پاکستان څخه افغانستان ته راستنید سوي د جګړو له کبله بې ځایه سوي او اړې کورنۍ به دغه مرستې چې په هغو کې کمبلې، پلاستیکي خیمې، د سون مواد، کالي او نور مواد شامل وي ترلاسه کړي. د یو ان ایچ سی آر د ادارې ویان نادر فرهاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د مرستو دغه ویش تیره اونۍ پیل سوی او په راتلونکو دوه یا درو ورځو کې به په کابل کې هم پیل سي.
یو ان ایچ سی آر د طرف نه څو کال تقریبا 40,000 کورنۍ له دې ژمنۍ مرستې نه مستفید کیږي چې شمېر یې تقریبا 260,000 افغانان ته رسیږي او زیاتره هغوی افغانان دي چې بیوزله له ایران او پاکستان نه بیرته راستانه شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د ژمي پر مهال هغه کورنۍ چې په لرو پرتو سیمو کې دي او معلولین، سپینجری، شزدي یا ماشومان یې سرپرستی کوي له سختو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه نو دوی خپلې ژمنۍ مرستې وختي پیلوي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې په ځانګړي ډول جنوبي، ورپسې لویدیزو او شرقي سیمو کې د جګړو له کبله 40,000 کسان بې ځایه سوي دي. خود افغانستان په لرو پرتو سیمو کې میشته اړې او بي ځای سوي کورنۍ له ازادي رادیو سره په خبرو کې په وار وار د دغه مرستو لنه رسیدو شکایتونه کړې دي. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي دوی د ارزونې ډلې، سرویګانې او نور معلومات لري چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مرسته دا تشخیصوي چې کومي کورنۍ د مرستو مستحق او کومي نه دي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوسم د یو نړیوال کانفرنس په پښتنو په ثقافت باندې او لاغه ورسته بیا د باختر ستوري دوه وړاندې کو. د خیبر پښتونخوا په پېښور یونیورسيټي کې د پښتون ثقافت په اړه جوړ شوی درې ورځنی کانفرنس پرون پای ته ورسېدی. په کانفرنس کې یو شمېر مقالې وړاندې کړل شوې. د کانفرنس جوړونکي وایي وړاندې شوی مقالې به په یو کتابي شکل کې چاپوي. تفصیل له پېښور اصرار اتل راکوي.
پېښور پونتون کې د خیبر پښتونخوا په تاریخ او کلتور درې ورځنی نړیوال کانفرنس سرته پر رسیدو د بیلابیلو سیمو پوهانو دا یو کامیاب کانفرنس بلل دی او د سیمې د ستونزمن حال نه پوهتو کې دغه غونډه د بنیادی کردار وړ بلل ده. په دې اړه مشال ریډیو ته د قائد اعظم پونتون اسلام آباد د پاکستانی مطالعاتو د سانګي استاد او د یاد کانفرنس مرستیال کوربه ډاکټر انیب خلیل ویل چې دا یو کامیاب کانفرنس په دې هم دی چې لدغه تالار نړۍ ته د پښتنو د تاریخ او کلتور د خواوی اړخونو ترڅنګ د امن پیغام رسیدلی دی.
کانفرنس زې یو ډېر کامیاب کانفرنس ګڼم. په ټولو اړخونو باندې ډېر تفصیل سره خبرو شو. یو طرف ته هوبه کې د خیبر پښتونخوا په تاریخ، په جغرافیا، په اقدارو، په کلچر او بیا د دې درس په داسې حالاتو کې ډېر زیات ضرورت دی چې زمونږ د سیمه د بدقسمتانو د ډېرو مسلو سره مخ ده او په داسې وخت کې، په داسې حالاتو کې، په داسې اړی غړی کې د دا قسمه سیمینارونو ډېر زیات ضرورت دی چې مونږ عوامو ته، مونږ خلکو ته د شعوري بیداری ورکو چې زمونږ صوبا، زمونږ روایت، زمونږ پښتو، زمونږ پښتونخوا
ورولی دا خود امن د مینې او د ورولۍ درس ورکي. نو د دې انتشار نسبت ځان سره کول نه دی پکار، بلکې دا د پښتونولۍ د دایرې نه وتل دي.
د کانفرنس ګډونوال او په لاهور کې د افغان څېړنیز مرکز رئیس ډاکټر سعود الحسن مشال ریډیو ته ویل چې دا کامیاب کانفرنس د پښتنو د خپل کلتور او تاریخ سره د مینې او امن خوښۍ رښتونې جذبې څرګندوي. دوی زیاته کړه،
یہاں پہ شاید کوئی ایسی مسکنسپشن آ گئی ہے، خاص طور پر
دتر نگر په حوالہ د دې سیمې په اړه د پاکستان په نورو سیمو کې چې کم تاثر خور دی هغه بالکل غلط دی. داسې هیڅ خبره نشته. په لاهور پوهنتون کې هم دا خبره منل شوې چې څومره نظم په پېښور پوهنتون کې او د پېښور په خلکو کې دی، شاید د ملک په نورو سیمو کې نه وي، ځکه نو پېښور د لاهور سره برابر دی، بلکې لا زیات تهذیب
لري. برابر پېښور جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے اور سویلائزڈ ہے.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو کارپوه ډاکټر قاسم مروت وایي چې د دې کانفرنس مقالې د سیمې د ښه راتلونکي لپاره ګټورې ثابتې دي. شي دوی زیاتوي،
خیبر پختونخوا سماجی، تاریخی، مذهبي او ثقافتي زندگی باندې څنګه سرنا ورزدل او خلکو ته پته لګېدل، زما دا خیال دی چې دا وړو لټریچر چې کوم موږ پروډیوس کوو د فیوچر متعلق منصوبه بندي یا فیوچر متعلق زموږ فکری نظام ایمرج کیږي، نو هغه لپاره به دا ډېر زیات فائدہ مند، ډېر کامیاب. دیٹ واز ویری بیوٹیفل، ویری ریمارکیبل. بهر خلکو ډېر ښه تاثر واخستو او زموږ په اکیډمیا باندې هم ډېر ښه اثرات ده. دا واضح ښکاري چې دا ډېر ښه اثرات دي.
د خیبر پختونخوا په تاریخ او کلتور دغه درې ورځنی کانفرنس نن پای ته ورسید، کوم کې چې د ملک د بیلابیلو سیمو پوهانو د سیمې په تاریخ، کلتور، ادب او قدرونو زړه پورې مقالې واورولې. د یادونې وړ ده چې دغه کانفرنس د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد، د پاکستان د مطالعاتو د څېړنیز مرکز او پېښور پوهنتون د پاکستانی مطالعاتو د مرکز په ملګرتیا را جوړ کړی شوی. څوک چې به په کانفرنس کې اورول شوی ټولې مقالې په کتابي شکل کې له چاپ وروسته خوروي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوریدنه ساته خبرونو دوه خبرونه د لکه څنګه سیم په سر کې ویلو، بلکې هر اونۍ تاسو په دغه وخت باندې ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري اوري. د باختر ستوري تاسو ته بازومت عابد چوڑوي. نن بازومت عابد په باختر ستوري کې په دې لمن کې څراغون کړی دی. راځي چې پروګرام ته غوښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې درته باز محمد عابد ستړي مشي وایم. نننۍ خبرونه کې مو دغه موضوعات راټول کړي دي. په سر کې به پښتو ادب کې د شعر او کده نثر د ضرورت په اړه یو رپورت وړاندې کړو. بیا به لزوان سندرغاړي بختیار خټک سره د ده د هنر په اړه یو مرکه ولرو، او په اخره کې به درته د سو تنو شاعرانو په ګډ ترنم کې سروکه هم وړاندې کړو. رازو لومړی رپورټ ته په دې ورستیو کې د پښتو ادب زنو وتلو سیرو پښتو ادب ته د ودی په خاطر په خپلو مقالو کې په شاعرانو غږ وکړ چې نور دې د شعر په ځای نثر لیکلو ته مخه کړي، او وجه یې دا ښودل چې شعرونه ډیر ویل شوي او نثرونه کم. د استاد سعدالدین شپون او استاد نجیب منلی په څیر وتلو ادب پوهانو هم په ادبي غونډو کې شاعران د شعر لیکلو په ځای نثر لیکلو ته بللي وو. په بره پښتونخوا کې د استادانو دې بلنې ته شاعرانو په کوم نظر کتلي، دا خبره په دې رپورټ کې نسیړو. خو همدا پښتنه چې اوس مهال د شعر کې د نثر اړتیا لیدل کیږي، د کوزي پښتونخوا شاعرانو مخې ته یې خیده. شاعر او لیکوال شیرین یار یوسفزی وایي چې که د نوو زلمو پام نثر لیکلو ته واړول شي، نو د بې بندوباره شاعرۍ مخه به ونیول شي.
لکه هر سړی را پاسي او شاعرۍ ته کار وایي، او د شاعري ورته ډېر زیات اسان غونې کار ښکاري. په زما به خیال بنې شعر او شاعري ډېر ګران کار. بیا په شاعرۍ کې تاسو وګورئ منظومه شاعرۍ کې چې هغه
زموږ غزل طرف ته رجحان ډیر زیات دی او غزل د ټولو نه چې هر کله ګران صرف دی هغه خلکو ګر آسان ګڼلی دی چې غزل لیکي. نو نن دا صورت حال دی چې غزل زموږ د یکسانیت ښکار شي. د پښتو ژبې یو دوه ټکي مات ګټولي کې په شاعر او شاعرۍ کې ما د پښتو ژبې خدمت وکړه او هغه تاسو چې وګورئ د ګرامر په حواله سره زموږ د ژبې د نورو معاملاتو په حواله سره په هغه کې دومره غلطۍ چې الټه زموږ ژبې ته نقصان رسولی. او زه د عوام جی چې لکه نثر داسې یو شی دی چې کله مونږ په شاعرۍ باندې د شاعرۍ په ښکلا باندې د شعر په ښکلا خبره کوو نو به مونږ په نثر کې خبره کوو. نو کله چې نثر ډېر زیاته ترقی وکړي نثر کې مونږ خبرې وکړو تخلیق تحقیق تنقید درې واړه شوبې او دا رامنځته شي نو زموږ دا شعر چې دا به ډېره زیاته ترقی وکړي.
ځوان شاعر او نقاد فیصل پاران وایي چې نثر د شعر په څیر هر چا ته نه رسیږي نو په کار د شعر نور هم ډیر شي.
دا هم داسې یو عجیبه خبره ده ځکه چې زما خپل خیال خدای چې ادب داسې منصوبه بند هم نه دی. دا کوم مشران چې خبره کوي چې دای دا وایي چې شاعري دې نه کیږي او نثر دې کیږي نو ادب داسې منظم ډول بنی منصوبه بند یو عمل هم نه دی چې ګن یو سړی دی خو شاعري هغه دې شاعري کوي او دا هغه تبه دې شاعري طرف لې یو وایي هغه دې شاعري فری دی ځکه دې شاعري فری دی چې شاعري ډیره شوې ده او هغه دی شروع کی نسل ځکه چې د نسل کمې ده. دا غلطه خبره زه دې سره اتفاق نه لرم. یعنی چې څومره ډیری کې زما په خیال دا ښه خبره ده د یو معاشره د یو ټولنې لپاره ښه ده ځکه چې د لیک هغه کار په مخ کې بنېږي چې لیک کار په مخ کې ځي. او بل خبره ده ټول عامه خبره چې دې کې ده هغه دا ده چې نسل هغه عمر خلکو لن رسی نه په خلکو بلې هغه عمر سر کې چې سوره شاعري کوي. نو زه باید هم چې په ټولنه کې شاعري چې څومره ډیر شي دا یو ټولنې لپاره یو ښه خبره ده.
شاعر او نقاد قیصر افریدی وایي چې که څوک ښه شعر نشي لیکلی نو په کار ده چې د نثر هنري ژانرونو ته مخه وکړي.
زما په خیال ضروري نه ده چې هر زلمی دې راپاسي هغه د شاعري وکړي. د شاعرۍ سره سره تخلیقي ادب نور ګټونه او نور اړخونه هم شته دي. یو سړی دې وګوري چې د هغه مزاج افسانې ته سم دی. په کار ده چې هغه افسانه ولیکي. په نن وخت کې پښتو ته د شاعرۍ نه زیات د افسانې ضرورت دی. یو سړی دې د خپل مزاج په بنیاد دا وګوري چې هغه ناول لیکلی شي یا مثلا خاکه لیکلی شي یا مثلا تکل لیکلی شي یا مثلا رپورتاج لیکلی شي که دی مثلا د شاعرۍ نه علاوه نور کارونه کولی شي په دې نورو اړخونو کې ځان له یو نوم یو مقام پیدا کولی شي او په ځان یې دا اعتماد وي. نو زما تر نظر خو د ټولو نه غوره خبره دا ده ځکه چې پښتو کې شاعري ډېره ده او چې ډېره ده نو په نن وخت موږ ته د شاعرۍ نه بلکې د معیاري شاعرۍ ضرورت او د معیاري شاعرۍ دپاره چې د کوم محنت او کوم کړاو نه راتېرېدل دي دا هغې نه ښه خبره دا ده چې یو سړی د تخلیقي ادب نورو ګوشو ته ځان وسپاري.
او رحمت شاه سائل بیا دا منی چې په پښتو کې د نثر پر تل شعر ډیر ویل شوی دی خدا نه منی چې شاعران د شعر لیکل پری دی او نثر لیکلو ته د مخه کړی.
ست شعر وایو د شعر سماره کوو د نثر سماره کوو دا دواړه ضرورتونه یو جیبی ته وي. په پښتو کې شعر به شکه ډیر ویل شوی دی خدا چې د شعر ضرورت نشته دا داسې خام خیالي ده چې دا چې کم عالمان دا خبره کوي دی خلق به لارې کول غواړي. شعر یو داسې شی دی چې دا تا نثر طرف ته راولي چې ته هغه ذریعه چې کوم دی د خلکو نه کټ کې زما په خیال نثر لب په سوال یا په تنخواه باندې خلک ګوري چې هغه نثر وګوري کم هم نه دی. په پښتو کې نثر ډیر زیات لیکلی شوی دی او د ضرورت مطابق اوس هم لیکلی کیږي. لکه سړی وایي چې د ښځو ضرورت دی د سړو نشته سړو ضرورت دی د ښځو ضرورت نشته. شعر یو سنسنی خیز حیران ہے ته سړی مخ کړي او نوې د سر سړی زیږی نو چې کوم شی سړی پیدا کوي زیږی یې هغه ته وایي چې دا نه دی پکار.
یو شمیر نقادان بیا په دې باور دي چې اوس مهال د شعر په نامه هر څوک هر څه لیکي او بیا یې په کتابي بڼه خپروي هم چې له امله یې د پښتو شاعرۍ رنګ او خوند پیکه شوی دی او ځینې کتونکي بیا په دې عقیده دي چې د شعر بازار ځینو بې ذوقه ناظمانو خراب کړی که نه هغه څه ته چې شعر وایي اوس یې هم ضرورت ډیر محسوسیږي او داسې اداګانې هم کیږي چې شعر ته ضرورت شته خو دغسې شعرونو ته نه لکه اوس یې چې ځینې د شعر مینهوالو ته وړاندې کوي. د بختر ستوري ګرانو مینوالو بختیار خټک داسې یو سندرغاړی دی چې په تیرو څو کلونو کې چې کومه سندره ویلې د بازوق اوریدونکو تنده یې خړوبه کړې ده. د خبرونې په دې برخه کې مو له ده سره یوې مرکې ته رابولم.
خټک صاحب
تاسو دې پن دنیا ته څنګه راغلی؟ د چا تشویق او کنه ساسو خپل شوق؟
او زه خدا نه منم چې ما د سو په زور یو فن دنیا ته راوستل شي یا سو داسې وکړي، ځکه چې فن او داسې وکړي دا خو یو هنر دی. هنر چې کم دی نو هغه خو زده کیږي، د کې هیڅ شک نشته. دی خو په زور باندې نه، د په شوق باندې زده کیږي. ما شوق دی وړي کوالې د فن سره ټول نه اول د کې کسروار نه ما کورنۍ والا ذکر دي چې کله په اول زمانه ما په هارمونی سره یا داسې قسم خادای کې غونډه کې سندر نیمو وی ادا سی مستی مو مو کر ای بو ستاینه کول خبر بیا ادا سی وخت رالو سمو د پس چیکل دی دا تر شو کو شو ټی وی تر تک تا پغری خفګان کو خو به هر حال هغه کسی خون بیا بیا مکری ډیر خفګان نو پکې تیر وته هغه تور پوری خو خیبر ټی وی راغل نو دا سی مون ته سم خو مون نای وی پتن لګی دی بخپل زندگی ځان ته تباہ برباد کی خوشبختی و خیبر ٹی وی اللہ پاک را اس کو پاگی کی بیادا خوشبختی و چی دی تاریخ کی پا اول زمانے سلیر جلو دو زنگڑے چی نیزی کل رال پاگی اول نئی سندر دی ما پڑھاندش و دی ویڈیو پا شکل کی آگا ہون دی من کو برخی و تاریخ رالو و غیر پس تدا سی و ماحول اللہ پاک را جوڑ کو چکو ما غزی کی اس دیر پا خر حیز مانے دیر خر پا حیزیت مانے نوکری ہم رتا ملو دا آگا مانے ہم جونج باگ دیر خطیری جی دی کوربا پا حیز مانے ہم سگون دی کبو دا کس محال زنیم کو فنم ورسر روان دی ہم نرم روان دی نما په خل جون ور سره ډیر خسته شوی.
تاسو اوله سندره په کوم ټی وی باندې راغله؟ اوله سندره څنګه وه؟
بالکل اولنۍ سندره که تاسو پوښتنه کوئ نو هغه بالکل اولنۍ سندره زما اردو وه. هغه په اول ځل مانی په یو این آئی ټیلیویژن چې اوس بند دی هغه ټایم سره نو یو ټی وی نو این ٹی ایم یو این آئی او پی ٹی وی ورلڈ او پی ٹی وی دی څلور مانی سره لیدلی وه او په خپل ویډیو جوړه کړې وه لاهور کې مې کړې وه اور دیگی بولم صدا سے اوچھی
جب ملے دل تو آنکھوں آنکھوں میں اقرار ہوا وہ بھی کیا دن تھے کہ ایک بے وفا سے پیار ہوا
او ڈومبے پختو سندر کما ہوا
اگا دی خیبر باندے اول سے ماں سندر مار اگلی وٹا پی وی یادوں پر نم ماندے
ملگر خان دے خوشالی گئے دا پختنو پختو جوندے شوپن کبھی نا نن دا جھر مان پورا شو پخلا د خوشالے نغمے رازی نام درنگی نو ڈک ما خاما دارنگی نے بد ٹول مریا دو ماں پختن ہو وطن تراشا جد زر انش دزڑگی سری بھاونا
من خوب افغانستان کې چې لیدلی دي کنه او نرمندان یو اتحادیه لري یونین لري سفر پرابلم چور د پیدا شین او هغه بیزی سرکینی حل کوي دلته د پښتنو سندرغړو داسې کوم اتحادیه شته یا یونین شته چې خپل مسلې په کې وچی
دي کې د درې سره د موږ مشرانو سینیئر سي دي ایسه کوششونه کوي شنو کړو په دې کې ټول نه زیات زبستانه دی ګلزار علم لاله کو ګلزار علم شپ دی بابله مان ډیر کار کړی دی په دې حق لمن ډیر کار کړی دی اگے نہ پس تو اس موږ دی نیو ملګرو هم څه دغه کړه دی خود به د مرغه هر یو ګټ پیر د وطن مورچل مورچل دی خدای چې اخلم قدم اجل اجل دی دی حالات هم دې ته یعنی احساس کړي نو ان شاء الله یقین لرم چې په یو کال نیم کې د حالات مړه خشي او ډیر خسته مستند مستند ګروپونه به تاسو هم ښکار شي پکې
که په اخیره کې د مشال ریډیو اوریدونکو ته په خپل ژبه باندې پیغام ورکړي څه پیغام ورکړي؟
پیغام وړل لوی خلک ورکړي چې خو بس زه اکثر یو خبره کومه دا سیال سی بیو سوټ کیو چی وی داد مینی کور را باندې روان نکی زه چې طوفان نه سنونی سم
باختر ستوري قدرمنو مینوالو تاسو په ادبي غونډو او مشایرو کې اوریدلی وی چې ځینې شاعران به کې په خواږه ترنوم شیرونه وایي په جلال آباد کې هم هر ونی ادبي غونډې او مشایری جوړیږي چې اکثره وخت په کې د خواږه غږ لرونکو شاعرانو څخه د ترنوم غوښتنه کیږي ترنوم خو به مو ډیر ځله اوریدلی وی خو دا ځل مو د وی مشایری څخه داسې ترنوم در د غوړه کړي چې ګڼو شاعرانو په کې په ګډه یو سرو کې لټپو سره بدرګه کړي دي راځي چې په ګډه واورو
پچلالیا مازی کر دے اب دیوڑنا پچلالیا مازی کر دے اب دیوڑنا گرا پور
تک جانان نو د گل لخت دی پسر ولاړی ما ولاړی ما نو پس لالیا ما جگر دے اومدی وینا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونی پیس کران غاړو تر بلې خبرونی پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي خاد او آباد وسي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی پخمت سرے ندی سرے
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.